افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر روان سیاسي وضعیت د افغانستان د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په بل خبرونه کې محرکلې کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. همدارنګه 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کله هم دروو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمو فتش وایي چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو شمیر کم شوی دی. او د روسیې حکومت مخالف مشر الکسی نووالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوې ریپورت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی، او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون موندلی. د اسیګار ریپورت چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل تر جون میاشتې پورې وایي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 240 سره سرتیری کم شوي. ریپورت په افغانستان کې د خاتم لاټړ د ماموریت لقبل وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وست بایومټریک تر پروسی تیریږي او په غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه ریپورت کیږي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریاو په خاطر دا امریکا او د دې قضیه له نورو خکیلو لور سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې ولیدل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کړی چې پاکستان د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان کړکېچ له کشمیر سره هیڅ نو تړاو نه لري. دا بدخیس والی وای چې په چوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو تمرکزوب لا وخت او د ملکی مرکزوب لپاره ریپورت نه دی ترلاسه کړی. عبد الغفور ملکزی پرون مخام ازادي رډیو ته په دې اړه ویل
چوند ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوه البته دوه موټر سایکل یو ته به جوړ شي دي څلور نفر مړ شي یو زخمی دی. د ملکی دغه راپور نه دی راغلی، دا پروسه پر دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسختن ازادي رډيو سره په ټلیفون خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سختريزي هدف ګرځیدلې او وژل شوی کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې هوایي بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې ریپورت ورکړی و. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي رډیو ته وویل
یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د پدې کې دوه سره ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي دا دولتي سیستم کې جذب کو، دولتي سیستم کې ثبت کو او د دولتي سیستم له لارې نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګړی توګه کابل کې د غیر مسوله وسلوالو کسانو د حضور او موجودیت موضوع ل کلون رئیس د عام خلکو لپاره د اندېښنې وړ او د ناملیو سبب بلل کیږي. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په دن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت توغندې او بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر ډیر شو زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبه د حوثیانو په بریدونو او په دن کې د پولیسو پر یوه پوسټ په چاودنه کې لاس درلود. دا رسنیو د ریپورت لمخې په عدن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په حمله کې د یو قمندان په ګډون 2 کسان وشل شول. دا حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتون کې توغندې او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید وکړ. د بلې پیښې چې و چاودنه و مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې د بی پولي ډاکټرانو په وینا هغه حمله کې 10 کسان وشل شوي وو. دا روسیه د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیه د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه توضیحات نه دي ورکړل شوی چې د پزندان کې پریاخته شوی و او په نتیجه کې په روغتون کې بستر شو. دا تور پورې کړی چې پزندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوی دي. دا روسیه د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیي او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به وسنۍ قانون اصلاح کړي. دا د ادارې په وینا د اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بی پرېتوب نه مراد کوي. دا پریکړه چې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې شوې ده پرون په ډاګه شوه. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې پر روسیې آر ټي ټلویزیون له دې کبله جریمه وضع کړه چې ویلي دا ټلویزیون رپورټونه په بې پرې توګه نه ورکوي. د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیه کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه خبرونه بې پرې نه دي. دوستانو خبرونه مولا زادې رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه زادې رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا پاکستان د صدر اعظم عمران خان له غژمنې به مخبر کو چې د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن له ځنګړي اساس زلمی خلیلزاد سره پلیدنه کې ویلي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې به هیواد له ټولو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. په عین حال کې دام دراوړو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر د کړکیچن حالت سره تړلې بللې هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې افغانان د دې پروسې واکمن نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د پوخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې هم درسره په یو ریپورت کې شریکوو. د ازادي رادیو د سولې د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي لډلې د یو لسو کسانو نمونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د امریکا او روسیې لخوا د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 2 نیټه ده یعنی نن اتومي تړونونه دواړه هیوادونه په رسمي توګه ووځي. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې ځای شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځنګړي اساس زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سول د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لیدلې. ملالی بشری په اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اوم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشی هم داراز د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیل زاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیل زاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د مرستې ډاډ ورکړی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشی وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دی خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په جواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دی د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردي سل نورو جزئیاتو سره
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې له قوله ویل شوی شاه محمود قریشی د چهار شنبه پورس په اسلام آباد کې خبري ناشته ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونه ته د حکومت د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا د نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی او د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي، وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي او د پاکستان غواړي چې دغه اساسي شرایط د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وسنۍ وضعیت د کشمیر له کړکیچن وضعیت سره تړلی بللی، خو د افغانستان د سولې شورا وایي پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکړي او د افغانستان وضعیت د پاکستان د کشمیر له وضعیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. بلخوا د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نشي، سوله په هیواد کې نشي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وی د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلی. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید داوي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
ضرر منفعت ماز به معنای نه آمدن سول به افغانستان.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غوړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وی امریکا له طالبانو سره هوک ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړه ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونې باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لورې یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
سټراسفورد کامنټری خبرونې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي متحده ایالاتونه له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفورد کامنټری درې ټکو ته اشاره کړې. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفورد کامنټری ورته اشاره کړې، هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سټراسفورد کامنټری پرې بحث کړی، هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفورد کمنټري په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم یوه ورته موضوع اخیستې او په سر کې د افغان ملکیانو مرګ ژوبله یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان له یوه لویه لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د ورځپاڼې په لیکنه د هرات کندهار لویه لار چې د سې شمې په ورځ پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یوه ده. د سې شمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو په اړه تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماتان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواوو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکچی پلاوی لړلې د یو لسو کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي، څو خزي هم شامل دي. خان محمد سیندې په اړه رپورت لري.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسي پیدا کړي، د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی لجملې د یو لسو کسانو نمونه دي چې دوه خزي هم پکې دي. درې باوري منابع او چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغو دوو ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقي، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انوارالحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د څلور نورو کسانو نمونه ازادي راډیو نه دي موندلي، خو د منبع په خبره دغه څلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 60 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنوی ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له 40 کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او روسیا د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 2 نیټه د اټومي تړونه په رسمي توګه وځي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي قواوو تړون 1.5 کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په 2 نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداری ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي. د ویل زه د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندېښمن کړی یم. موږ باید له سړې جګړې زده کړه وکړو او د نوې سړې جګړې مخه ونیسو. پر INF سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي شوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سٹارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M29 یا SSC اتمی زایلو په مورد کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. مسکو وای 9M29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړوند ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر اسو ویلی چې ل INF موافقه څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له INF تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه وځي. ترامپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنځشنبه په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د INF تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 102 ولایتي کمشنران د جمهور ریاست لالوري منظور شو. د دې کمیسون کمشنر قطب الدین رویدا د ازادي رادیو ته ویل د کمشنران ته د جمعې او شنبې په ورځ روزنه ورکول کیږي او وروسته کارونه تاسوول کیږي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته که څه هم 2 میاشتې وخت پاتې دی، اوس د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې ولسمشر غنی په یو تازه اقدام کې 102 نوي کمشنران د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره منظور کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په 3 ورځو کې به په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو نوي کمشنران په خپلو کارونو پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
د جمعې او د هفتې په ورځ نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آگاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به ان شاء الله په ټول ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقدس تقرر منظوري راغلې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ولسمشر ته د یو شمیر زړو کمشنرانو په ګډون د 110 کسانو لیست لیږلی و چې د 102 تنو د مقررې منظوري راغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د شکایتي کمیسون درالانشا فعالیت لري او نوماندان مدني بنسټونه او عام خلک کولی سي شکایتونه ورسره ثبت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي، خو دا کار ډېر ناوخته بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت قدم ده چې په لپاره د شکایت کمیسون تشکیلات بشپړ کیږي په ولایت کې، او دا چې هغوی توانیږي چې پس د مستقیمه ډول باندې شکایت ولایت کې وڅېړي. خو اقدام د وخت و
شاوخوا 15 ورځې کیږي چې د جمهوري ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي، خو کمپاینونه اپیکه لیدل کیږي. که څه هم انتخاباتي منډې ترلې پسې روانې دي، خو د شکایتو کمیسون وایي چې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو په اړه یو شمېر شکایتونه ثبت شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر وایي وست سولې چان زیات دی او باید له دې چان څخه دواړه لوري ګټه واخلي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا له کلي نه وایي د پوهنې له وزارت نه غواړو چې د تعلیمي کال نه وړاندې د واشیر ولسوالۍ معرف ته پاملرنه وکړي. لا پکتیا زازیاریو با فضل کریم درویش وی په مذاکراتي ټیم کې به جامع کسان وګمارل شي. همدارنګ محمد قاسم زواک د هلمند نوی پر ملکیانو باندې وسلوالي حملی واشیانه او غیر انساني حملی دي او کوم ډول چې ملکیان پنخه کوي جنایت ترسره کوي. عبدالله بارکزی د ناوی څخه وی د اتم پړاو خبرو لپاره خوخی خدای دی وکړي شي سولې ته پکې یو لاره هواره شي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ نه وایي چې په خبرو کې باید ټول لوري صادق واوسي. دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه اوس هم متنی مبجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلزاد سره پرون په لیدنه کې ژمنه کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. په بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي له خوله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې نوموړي د افغانستان د سولې بهیر د پاکستان د کشمیر د کړکیچن وضعیت سره تړلی بللی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې یو نوی رپورټ وایي چې په ورستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. دا ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندۍ او بې پیلوټو الوتکو په حملو کې تر دیرشو زیات کسان وژلي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شوی و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پام دې ځای پای ته رسو. ونیسو پروګرامونو ترازو د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هېروي.
نیمه نړۍ
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي؟ آیا هغه نجونې چې د دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکز روی دلم خوان مرد درست
پا دی حق لالوی خدای جل جلاله فرمایی تاسی پا پاک لمن و خز و تور ما پوری کوایی
هاگه شزی چی در حمایوی مراکز سخه وزی بیا هم که خطر سر مخامخ کیگی نو دولت دنده ده چی در دوی پا ارتباط زنگری توجه باید وکری
معرفی کرو ایو حمایوی مرکز تا و دا با پا مسئولیت که التا جوان
وکری داونه دا صابره په نوم د هغې نجلۍ په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا اووه کاله یې د خلکو له سترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دې اصلا نه وه کړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار پیغورونه تاوتریخوالی او شخصیت وژنه خزو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنی اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي، نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
فیصله
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویل یې هلک ته برات ورکوو او نجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د زرو یا یو نیم زرو کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره یې چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم، خو پام مې ورته و. پوره یو سلو درې دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلي و چې ګواکې صابره تر جنسي تیري وروسته صحرایي محاکمه شوي. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د
تر زامنو مې کوټې ته کش کړم. ویل اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا اتفنګ چا راوویستله، پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک درڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وایي شاوخوا یو کال په امن خونو کې وه او تر هغه وروسته له خپلې خور سره په کابل کې اوسیږي. د صابرې په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم وه نو د خپلو کلیوالو له لورې تعقیب شوې وه او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صابرې اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړې وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاصه شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صابرې په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صابره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم. د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چاته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صابره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړي وایي اوس 6000 افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
هیڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند